د مپشن دوی بجې سوی د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیر وخت د ازادي په سپو کې پروګرام ته بیل سوی. السلام علیکم. جمعه ده، د چنګاښ یا سرطان دویمه د جون میاشتې درویشتمه. په پیل کې خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشر د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو پر کتنه عکس العمل شوولی. هی دربار نن جمعه له دې کتنې سره په یو ټویټ کې لیکلي، آیا د سینیرلو اوغلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغان ښځې حضور لري؟ آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعانو غږ واوري؟ د طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کړې ده. سینیرلو اوغلو له پرون راهیسې د طالبانو د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره کتلي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د 3500 نجونو په ګډون یې 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر ټویټر کې لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزله د ماشومانو د تعلیم په وړاندې د خنډ سبب سوه. یونیسف وایي چې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د استراري صندوق په همکارۍ یې 1340 نوي ټولګي ایجاد کړل چې دغه شمېر زده کوونکو ته پکې د زده کړې زمینه برابره سوه. او د یونیسف په وینا زیاتره دغو ماشومانو له سره ښوونځی نه و لیدلی. په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پرسو په هغه زلزله کې 1200 کسان مړه شوي وو. په بغلان کې په یوه ټرافیکي پیښه کې 2 کسان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان د ټرافیک مدیر رسنوي ته ویلي چې د نن سهار دغه پیښه د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې له یوه بروړونکي موټر سره د یوه مسافروړونکي موټر ټکر و. د اوکراین پوځي چارواکي وایي هوایي مدافع د مرکزي سیمې خمیل نیتسیس کې پر یوه پوځي اډه د حملې پر مهال د روسي لخوا توغول سوي 14 کروز توغندي ویشتلي او نسکور کړي. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونه وایي چې دغه حمله تیره نیمه شپه د یوې ستراتیژیک الوتکې لخوا د کاسپین سمندرګي له لوري سوي وه. د اوکراین پوځ په ویلامیه کې ویلي د دوی هوایي مدافع نامشخصې بي پیلوټ الوتکې هم ویشتلي دي. د روسیې لخوا د اشغال سوي کریمیا چاپ وزمي یو پل چې دغه سیمه د اوکراین له خرسون سیمې سره تړي د هغه څه له کبله زیانمن سوی چې د روسیې لخوا یو ګمارل سوی چارواکی یې د اوکراینیز واکونو لخوا توغول سوی توغندی ګڼي. د خرسون په اشغال سوي سیمه کې د مسکو لخوا ګمارل سوی مشر ولودیمیر سالدو په خپل ټلګرام کې لیکلي دغه حمله د کریمیا د دروازې په نوم پله باندې سوی. دا له کریمیا ټاپ وزمي څخه په جنوب کې د جګړې لومړی کښې ته تر ټولو لنډه غځېدلې لاره ده. په اروپا کې د بشري حقونو یوې مخکښې څارونکې ډلې غوښتنه وکړه تر هغه چې په اوکراین کې د روسیې تهاجم روان وي. د روسیې او بیلاروس ورزشکاران دي په پاریس کې د 2024 د کال له لوبو کاملا منع اعلان سي. د اروپا شورا د اولمپیک نړیوالې کمیټې او د هغه د سپورتي فدراسیونونو له تنظیموونکو ادارو غوښتنه وکړه چې پر خپل هغه دریز کلک ودرېږي چې په 2024 د کال کې اعلان کړی وو او په دغو سیالیو او نورو مهمو ورزشي مناسبتونو کې د روسیې او بیلاروس د ورزشکارانو ګډون منع اعلان کړی وو. د امریکا ساحلي ګرد او د اوشن ګیټ شرکت تایید کړ چې د ټایټن اوپتل 15 واړه سورلي چې د ټایټانیک د ډوبې سوي کښتۍ د پاتې شونو د لیدو لپاره روانه سوي وه مړه سوي. پاکستاني الاصل بریتانوي سوداګر شهزاده داوود او زوی یې سلیمان داوود د اوشن ګیټ شرکت مشر سټاکټن راش بریتانوي سوداګر او شتمن همیش هاردنګ او د ټایټانیک متخصص پاول هنري نارجولت په اوپتل کې وو. په اتلانتیک سمندر کې دغه اوپتل شاوخوا 15 ورځې مخکې د اوبو تل ته لکښته کېدو وروسته ورک او له خپل مرکز سره یې اړیکې پرې سوي وې. د پنجشنبې نه وخته د امریکا د ساحلي ګرد او د ځینو نورو هیوادونو د پلټونکو لخوا یې د اوپتل د اوبو په تل کې ټوټې پیدا سوې. او نن جمعه د اسلام د تر ټولو ستر ښار مکه مکرمه کې په زرګونو کسان د حج فریضې ادا کولو لپاره راغونډ سوي. د فرانسې خبري اجنس خبر ورکړی چې اټکل کېږي د سعودي عربستان په دې سخته ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونو ډیر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم. احمد شبریم. ملګری ملتونه وایي تر هغو چې پر افغان ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه په خپل حال وي تقریبا ناممکنه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا مسله دلته له میلمنو سره څېړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما مشي روزا اوتنبایو وه د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې دوی په کابل کې د طالبانو چارواکو ته سپینې خبرې کړې دي چې د ښځو او نجونو د حقونو مسلې د دوی د پرسنټ پیژندنې مخه ډپ کړې ده.
In my regular discussions with the de facto authorities
د افغانستان له وسنیو چارواکو سره په منظم بحثونو کې زید هغو خندونه پاړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شو محدودیتونو لکبل رامنځته کړي په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا رسمیت و پیژندل شي.
د یوناما مشه په ورته وخت کې وویل چې طالبان له ملګرو ملتو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري او برعکس کار کوي، یعنی د ملګرو ملتو د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبانو چې کله د 2020 کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي تر ثاني امر پورې بند کړل چې لا هم بند دي، او پروسه ښکاري په دسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم پورې کړي. دوی په یو لړ کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولې دی. د امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې روزا او تنبایو وه د طالبانو د حکومت ځینې هڅو وستایلې. دې په دې ترس کې د کوکنارو د کر کمېدو ته اشاره وکړه، د اداري فساد د کچې د راټیټېدو مسله یې یاده کړه، او د داعش پر ضد د طالبانو د هڅو یادونه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامی کې د اغلی اوتنبایو و دغه مثبت ټکی یاد کړی دی، او دا خبره یو ځل بیا کړې ده چې دوی هغو نړیوالو نورمونو او مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلامي شریعت له اصولو او د افغانستان له کلتوري معیارونو سره په ټکر کې نه وي یا ملي ګټې زیانمنې نه کړي. خو اصلي ټکی پرې ایښی دی او نه یې دی یاد کړی چې د نجونو تعلیم دی، چې اغلی اوتنبایو و د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو مسله ورسره غوټه کړې ده. دلته مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې. په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په ویسکانسن کې د پانتون استاد نجیب آزاد، او له کابل د سیاسي چارو کتونکي محمد داود مایار د میلمنو هرکلی کوم. تاسو ټول ښه راغلی. لومړی کې دې تراشم چې اتمر صاحب، د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته به طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې خپل دریځ سنرم کړي یا به تغییر پکې راولي؟ ستاسو په باور؟
مننه شفار صاحب، زما په لانډو کې داسې نظر دی چې زه ګمان نه کوم که طالبان دغو فشارونو ته سر کېدي او په اصطلاح تسلیم شي. طالبان داسې یو موقعیت کې ځان نیولی دی چې په حقیقت کې یو تقابل کې دی د نړیوالو سره او هم دننه د خپل افغانانو سره. نو دا غوښتنې یوازې د نړیوال امنی دي چې موږ وایو چې د ښځو تعلیم یا د ښځو ګډون په ټولنه کې یا د ښځو کار، دا د ټول څلوېښت میلیونه افغانان چې دننه په افغانستان کې اوسېږي دا د دوی غوښتنه هم دی. او زه وینم کې دا هېڅ شرعي او اسلامي سره هم نه لري چې طالبان په دې ټینګار کوي.
اتمر صاحب وبخښئ، همدې موضوع ته به راشو چې دا څه سبغه لري او ولې طالبان دا کار کوي. خو په دې برخه کې چې آیا د امنیت شورا تر غونډې وروسته به طالبان خپل دریځ بدل کړي او کنه، د مایار صاحب نظر کا واخلم. محمد داود مایار، تاسو څه باور لري؟
شي بس دغه یو مسله د پیولې اکثر د رسنیو طریقه او د خپل د بدره د سازمان منل په غونډه کې دا مسله د سمطره شو چې د بند اصطلاح استعمالیږي، د بندیز حال دا چې دا د تعلیق مسله ده. دا یو حق ده، تحصیل د کار دا څوک بندولی نه شي او نه امارت اسلامي دی ته دا غلري دا پروګرام لري چې دا بند کړي. افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد ده، د جنگ نه تازه دلته وتلی ده او دلته ځینې مدیریتي یا ځینې امنیتي یا دلته ځینې کلتوري مشکلات ستونزې دي. حتی د امارات په خپل منځ کې ممکن اساساتونه او پاروي دلته دوی د رهبری په ساته په کچه کچېره دا مشکل حل وي، یعنی د افکار دیت آماده وي چې کار شروع کړي او افغاني جنۍ یو خارجی دفتر کې کار وکړي، خو هغه مجاهد چې په سنګر کې و شل کاله د دوی ورونه شهیدان شوي دي، هغوی عملا هغې باندې بمونه اچول شوي دي، هغوی په دې سطح نه دي چې دا تحمل کړي چې یو افغاني
مایار صاحب د دې عواقبو ته به هم بیا راشم چې فرضاً امنیت شورا داسې پرېکړه کوي او بیا بې نتیجه څه وي. د آزاد صاحب نظر که واخلم، آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو په دریځ کې به څه تغیر راشي؟
زه فکر نه کوم. په تیرو دوو کلونو کې دغه موضوع څو څو واره راپورته شوې ده مختلفو سټیجو څخه. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې دا موضوع راپورته کیږي. ملګرو ملتونو سرمنشي لا په دې باندې خبرې کړې دي، او څه موده وړاندې په قطر کې هم همدغه څرګندونې وې. تر دې اخوا د متحده ایالاتونو چې یو له هغه هیوادونه دی چې حتی د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی فنډ ورکوونکی دی، د هغو خبره هم همدغه ده. په تیرو 22 میاشتو کې که چیرې طالبان د خپل دریځ څخه وانه وړي او میرمنو ته د کار او د زده کړې اجازه ورنه کړي، نو دې رسمیت پیژندنه به تقریبا ناممکنه یې. همدا خبره شوې ده. نو په تیرو دوو کلونو کې څومره هم نړیوالو کار ټولنې وي، نړیوالې معتبرې ټولنې وي، چې هیوادونه وي، یغه همدا دریځ نیولی، همدا خبره کړې ده. لکه طالبانو په دریځ کې فرق نه دی راغلی، طالبانو خپل دریځ کې
آزاد شد. د امنیت شورا په غونډه کې دا خبره شوې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویدانت پاتل د چهارشنبه پرس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې تقریبا همدا خبره چې تر هغو چې طالبان ښځو ته حقوق ور نه کړي، افغانستان به شاته روان وي او نړیوال ته به دوی مشروعیت پیدا نه کړي. او په بل لور ته طالبان له نړیوالو د مشروعیت هڅې کوي او غوښتنه یې کوي، نو فکر نه کوي چې تاثیر به پرې وکړي؟ اوس دا خبرې یو څه ډېرې واضح دي د ملګرو ملتو د امنیت شورا په سطحه مطرح شوي.
بلې، وو تا ما همدا خبره کوله چې په تیرو دوه میاشتو کې همدا خبرې شوي دي. یعنی نړیوالو په وار ویلي که چیرې طالبان په خپلو کړنلارو کې تغیر را نه ولي، یعنی میر په ځانګړې توګه میرمنو ته د کار او د زده کړې اجازه ورنه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژندل شي. دا خبره په وار شوې ده، لیکن طالبانو په دریځ کې تغیر نه دی راغلی. له بده مرغه طالبان یو ډول ډاډ لري، او داسې اوس انګېرل کېږي چې ځینې استخباراتي اړیکې دي د طالبانو سره، حتی د غربي هیوادونو هم، چې هغه فشارونه چې موږ فکر کوو یا په ظاهرا په ځینو سټیجو باندې کېږي، لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې چې وسوله، هغه پر دې تاثیر نه لري، ځکه هلته ځینې مستقیمې اړیکې دي چې په هغه باندې وروسته بحث کولی شو. نو زه فکر نه کوم چې مستقیما همدغه د امنیت شورا ناسته دي او یا د دې موقف یا څرګندونې دي د طالبانو په دریځ کې دا خطر څه تغیر راولي.
مننه آزاد صاحب. مایر صاحب، تاسو مخکې کلتوري مسلې ته اشاره وکړه. د سیاسي چارو د کتونکو شتمکي کړو خیل څرګندونې په دې ارتباط لرو، بیا به تاسو ته راشم.
په دې باندې طالبان ښه پوهېږي چې دا کوم زیاتی چې دوی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه دا شرعي توجه لري. دا فقط څلور پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورد ده. دنیا سل کاله مخکې د افغانستان لومړی مېرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغې ما څنګه څه ټولنیز ژوند درلوده، یا ماسلما ویل چې څه کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه مېرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو، همدارنګه یو بله مېرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې 15 نفره چې ناستې دي، ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی شوي ښه د انسان په سر کتل شوي نه دي، او یا په هغه کلیوالي ژوند کې هغه مېرمنې وجود له هغه خپلو حقونو څخه برخمنې نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چلول شوي، او متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئنه یم چې له هغه ضعیف روایتونه دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي.
مایار صاحب، لکه څرنګه چې اغلی کړوخیل وویل، یو شمېر نور سیاسیون هم په افغانستان کې په دې باور دي او یا داسې شک کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له دې سره مخالف دی چې نجونې مکتب ته لاړې شي، او په ځینو نور طالبان بیا داسې شته چې هغوی د دې طرفدار دي او په دې پوهېږي چې که د نجونو د مکتب موضوع ژر تر ژره حل نه کړي، دوی ته به ستونزې پیدا شي. ستاسو نظر؟
شپر صاحب، مسله داسې ده چې زموږ اکثریت د سیاسیون چې دي د مسایلو سره اکثر سیاسي برخورد کوي. کوم کسان چې مخالفین دي د نظام، هغوی کوشش کوي چې منفي نقطې ورته پیدا کړي. خو زه په دې باور یم چې په هر حال انسان خپل هغه سیاسي تقوا باید نظر کې ونیسي، او کوشش وکړي چې په مغه چې باور لري هغه شی چې ورته واقعیت خبرېږي. ما د کلتوري مسلې ته اشاره وکړه مخکې، هغه د سوي چې یعنی دا کې دیشي دلته داخلي بحران را مست کی ځکه رهبری په کچه دا مسله حل ده ځکه کار د شری نگانه او د افغانی کلتور د نگانه دلته مشکل نه لري خپل یو اساسیت ده اساسیت ده چې همدغه ځوان چې په سنگر کې او شل کال 15 کال د سنگر کې د ته ممکن دا مسله قابل تحمل نه وي او د ذهني نگانه شاید د ذهن آماده نه وي چې افغانی جری یو خارجی دفتر کې کارو کوي
دلته د مکتب موضوع ده دلته د مکتب موضوع هم ډیره مهمه ده د البته د مکتب د او بخښې د دفترونو په برخه کې ملګرو ملتونو په واضح ټکو ورته ویل دي چې تاسو کولی شئ چې دفترونه سره بیل کړئ
او بالکل خو دلته یو نزاکت مې ترازی یعنی دا د غزوان مبارزه د تحمل ورده ده حتی د دې امکان لري چې دا خپل د مبارزه سنگر ته تغییر ورکړي او غیر په تقابل هغه استعداد او همت هم شته کېدای شي
مایر صاحب بخشي دې له خطر چې د تعلیم موضوع د ټول افغانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده حتی از چې خبريال هم يم خبريال خو باید د ټولو نظر ته په درناوي سره دا باید یو تعلیم یافته افغان ته تحمل نه یسته د لور مکتب ته لاړ نه شي یعنی دا واضح خبره ده لیکن دا تاسو چې د نظر خبره کوي او دا خبره کوي دا هم مهمه خبره ده لیکن یو چا چې شل کال په جګړه کې برخه اخیستی وي او هغه د سیو نظر خپل کړی وي نو آیا افغانان شل کال ورته انتظار شي چې د نظر تبدیل شي
د تحصیل او د کار مسله شیبر صاحب دا بخصوص د مکتبونو او پانتونونو موضوع دا یعنی اگر کوم وخت چې د کې نظر نیول شوی هغه وخت بالکل پوره شوی ده هم از چې د مجاهدینو سره د امارت اسلامي د سره ګورما د خلکو سره او د سې نړیوال نظر ټول تقریبا په یو نظر دي ماته رس د مخالف کس دې نه د چې په دې باره کې باندې نظر ورکی زایم کډ اقتصاد مشکل وو کچېر د نصاب مشکل وو کچېر د مدیریت مسله وو یعنی دوه کال تقریبا پوره شول د ډیر وخت دا مسایل وای حل شي وي زه په کوم چې هغه د کوم شرایط هم چې د ونده کې ورته خو د شوی د ډیر اسانه شرایط دي د فزو د کار په اکل او د تحصیلات په اکل دایو مشترک مسله ده اگر چې دیو نگار د افغانستان داخلي مسله ده یعنی دا باید حل شي او د ډیر خبره ده چې د منافع مشترک دی او ډیر اسانه دي یعنی د معنی ز فکر کوم چې باید نور حل شي پر هو
مننه مایر صاحب اتمر صاحب تاسو فکر کوئ چې چرته دغه د انجونو د مکتب مسله نور وزنډی شي تاسو د پانتون د یو استاد په صفت باندې عواقب څنګه ګوري چې د افغانانو لپاره به څومره درانه تمام شي
اول خو زه وانم چې وایم چې افغانستان کې تعلیم د خوځو تعلیم دا ډیر د پخوانه د سل یو سل شل کلونو راپه دی خو جاری دی او دا کم کلتوری فرهنگی ممانعت نلری زګه کډرلوده په دغه سل کلونو کې د دغه پرځت و خلک اکثر خلکو د لوي چې د خزو د تعلیم د جنوتیانو د تعلیم پرځت مونږ خو هیڅ نه دی لیدلی هغه چې تروریزم وو تیزابونه پښول هغه په مکتب کې پښول په لار کې پښول په خزو کې پښول هغه چې تروریز تی عمل کو هغه هر چیرته کو په ناریزای کو په خزینه کو دا کلتوري برخه زمونږ نه ده یعنی موږ باید په اتفاق نظر په دې باندې قانع شو چې کڅو دا خبره کې چې دا کلتوري ممانعت لري دا معقوله خبره نه ده
اتمر صاحب وبخشي لشتر لږه په دغه بحث کې زه تاسو آزاد صاحب او مایار صاحب له دې سره جوړ نه یوسې دا کلتوري ستونزه ده یعنی لدی سره موافق وسی نجونې باید مکتب ته لاړ شي او تعلیم وکړي یعنی دا خپل څلور افغانان یو په دې بحث کې سره یو ځای تاسو ته خبرې پټایید مې دا
وایي نو خدای دې مثلا نه وتیر نو زه نه غواړم چې ډیر هغه باندې بحث کوم مشکل دې ته یوازې د خزو کار هم نه ده د ځینې کانه مکتب هم نه ده دلته نور خبرې هم شته دي په دغه شورا امنیت کې یو خو د همشمول حکومت خبره هم راپورته شوه کله چې د دوی توافقاتو په هغه کې داسې لیکل شوو چې بین الافغاني مذاکرات کړي او د دې نه به بیا یو همشمول نظام رامنځته کېږي دا چې همشمول چا ته څه معنا لري زه نه غواړم په هغه باندې بحث کوم بل د اقلیتونو مسله وه بل هغه د ترهګري ډلې وې چې دلته په دغه دوه کلونو کې دا پیاوړي شوي دي، ځای پر ځای شوي دي.
البته د امنیت شورا په غونډه کې وبښي روس او تنبایه وه د طالبانو ستاینه وکړله چې د داعش په برخه کې د دوی هڅې د ستایلو دي. د امنیت په برخه کې مو ویل چې دوی د پام وړ لاسته راوړنې لري.
دغه ستونزې په مجموع کې شته دي. مونته اوتنبایو دا خبره وکړه چې طالبان په امنیت د امنیت په راوړلو کې بریالي دي. صحیح ده، دا خبره مونږ منو، ټول خلک یې مني. بل خبره دا وکړه چې د تریاکو کوکنارو کښت راټیټ شوی، دا خبره بد. بل خبره د رشوت مسله او د فساد اداري، دا خبره منل کېږي مشکل نه دی. لیکن هغه نورې چې مثلا د ترهګرې ځینې نورې ډلې دي لکه حرکت اسلامي ازبکستان، حرکت اسلامي ترکستان شرقي، جماعت انصار الله، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، دا بیل مسله ده چې اوس یو سلسله تشویشونه او اندېښنې راپارېدلي دي. حتی د خپله د افغانانو تاسې کده سوشل میډیا او دغه نور رسنۍ ته
چې سوشل میډیا ته بنوزو چې سوشل میډیا ته بنوزو چې افغانان پکې عجیب غریب خبرې کوي کنه، جن پکې یعنی زړونه تشوي، زړونه پکې تشوي.
زما هدف دا و چې دغه تشویشونه
شته. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې معیار صاحب مخکې وویل، د امنیت شورا په غونډه کې کوم موضوعات چې د طالبانو لپاره یاد شول درانه نه وو؟ یعنی مثلا کله چې د یوناما مشره دا وایي چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي که چېرته د ښځو د محدودیتونو په برخه کې خپل فرمانونه لري کړي، یو ډول نرم دریس نه دی ستاسو په نظر؟
شبه ته وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې ته لاسمه غواړم چې د حمایت د ځینې خبرو په باندې خپل نظر ولرم. لومړی خو دا چې دغه د سنګر مجاهدین چې ورته وایي دیږو، هغه فکري ظرفیت چې وکتل شي، دوه کاله چې دی په واک کې هم دي، نن هم د کابل په ښار کې داسې روان وي لکه په ژوند چې دی ښار نه دي. هغه بیچارهګان دا جرأت نه لري دیږو. هغه ټول انتقاد چې تر اوسه توانېدلی چې لږ انتقاد وکړي، هغه دا یوه موږ ته ډوډۍ نه رسېږي او موږ مجاهدینو موږ خلک آزاد کړی، موږ ماشومونه زموږ قمندانان او والیان غلا کوي او خوري. دا پټه خبر نه ده، په دې باندې خلافونه نشه څوله. هغه په دې کې نه دي د طالبانو خپل د نمایا صاحب چې د دې طرفدار وایندویان هغه تلویزیونو کې راپورته کیږي. هغه وایي چې په تیرو شلو کلونو یا جمهوریت پر مهال باندې د کابل په پوهنتونونو او لیسو او مکاتبو کې فحشا و. دا په ښکاره په تلویزیونو کې وایي. د دې تر ټولو هغه نامتو ملا راپورته کیږي د لمان په ماڼۍ کې. هغه وایي چې ښځې حقونه داري چې ډوډۍ ورته او کالي ورته او دا و دا کنه. کله چې ستا د هغه تر ټولو خلور خلک هغه دا خبره کوي، هغه د سنګر هغه بیچاره پوښتنه چې د سنګر ورته وایي هغه یو مظلوم دی چې مظلوم ځکه وو چې هغه پیداس شی جوړ کړی دی چې په ځان پرې بم تړي او د جهاد او د فتوانو ورکوي. دا خو موږ ولې ځل چې څه دپاره جنګېدل او څه دپاره نن دي او د څه دپاره دا کار کوي. نه دا مسله داسې توجیه کېږي، نه دا یوازې د خارجیانو په دفاتر کې د کار مسله، د خارجیانو دفاتر کې آخري پرېکړه وه چې د ملګري ملتونو د ایجنسیو په دفاتر کې د میرمنې کارونه کې دا آخري پرېکړه وه. تر دې وړاندې د شپږم سره تر دولسم پورې ټولګي باندې څو دوه کاله وړاندې ترې غلا وروسته بیا لیسي او
د کار مسله آزاد شپ د کار مسله. حتی د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې هم د ملګرو ملتونو په دفترونو کې میرمنو کار کاوه. یعنی هلته دا مشکل نه و؟ هغه وخت دا مشکل
نه. نه 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 په دغه رقم توجیه کېږي لکه ځینې خلک چې توجیه کوي. دا زموږ ستاسو پوښتنه ده. ما په خپله مخکینۍ خبره کې هم دا یادونه وکړله چې په تېرو دوه ویشتو میاشتو کې دا خبره هم دغسې کېږي. یعنې دا دریځ ډېر نرم دی په نړیوال سټیج باندې چې که طالبان دا ونه کړي نو په رسمیت نه پېژندل کېږي. هغه ورته وایي چې زه نه کوم، مامن په رسمیت پېژنه. د یو هغه چې دی شیخ ورته وایي، امیر المؤمنین ورته وایي، هغه تر ټولو هغه نوخه په ټول متبر سره یو شی دی مشه دی. هغه ځکه دومره د شغل په ټکی کې په سټیج باندې وایي په موزه سمبا مو واچول سي موږ د چاله نه منو. دا افغاني مسله ده، لکه مخکې چې د ملګری ول چې افغاني مسله ده، د بشر د حقوقو مسله ده، د انساني مسله ده، د دینی مسله ده، د خدای تعالی د احکام د اوامر مسله ده، د نړیوال کنوانسیونونو مسله ده. او ته د توجه داخلي مسله بیا که داخلي مسله ده، تڅو کې چې دا پریکړه کوي، تڅو کې تاسو چې سلا درکړه د چې سلویش میلیون انسانانو د سرنوشت پریکړو کې داخلي مطلب ده. داخلي مطلب چې بیا سلویش میلیون انسانان ته پریږدي چې هغه خپل
مننه آزاد سر
د آزاد دري
مننه لوی خبرتیا وروسته به معیار صاحب ته ورشم چې هغوی هم خپل نظر څرګند
کړي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ازادي پسپو کې پروګرام دی. زحمت چې بر ساسو کوربایم پرې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. موضوع مو ده چې ملګرو ملتونو ویل دي تر هغه چې پر افغان شوزو د طالبانو لګول شوی محدودیتونه په خپل حال وي تقریبا ناممکنه ده چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. دلته مو د بحث لپاره په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب اسد او له کابل د سیاسي چارو کتونکي محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده. مایار صاحب، کدی موضوع تراشو که همدغه مسأله د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله وځنډی شي او یا بل لور ته د مکتبونو او د ښځو د حقونو مسأله چې نړیوال یاد وي دا وځنډی شي، عواقب په افغانستان ته څه وي؟ دا خبره ډیره مهمه ده چې افغانان په څه زیان وکړي.
تاسو پوښتنه ډېر مهمه ده، خو یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. یو خو دا چې دا آزاد صاحب ماشاءالله ښه اکاډمیک سړی ده، خو دا مسایل به لږ په آرامش سره یادوو، ځکه دلته خو یو تقریبا علمي فضا ده او دلته خو یو جنګي فضا باندې ځان جوړوو، په احساساتو باندې نه کېږي. دا چې پرسه وایي چې ځینې مسایل د دوی لپاره چې د تحصیلاتو په اړه یا د ښځو د کار په اړه اخلاقي مسایل یادول کېږي، د ما په نظر دا نزاکتا یو مناسب کار نه ده که چېرې په خصوصي مجلس کې یادول کېږي. دا یعنې دا یو مشکل کېدای شي، ځکه دا ناموسي او اخلاقي مسایل چې دي دا معنوي مسایل دي او معنوي مسایل د فرد مربوط نه دي، د ټول شما مربوط دي. کله چې زه د اخلاقي مسایل مکتب او پانتون کې یادوم دا په دې معنا چې دي د خپل خواندو پاک له منفي نظر لرم، دا مسایل باید میډیا ته ووم نه ځي او چېرې څوک وباسي، یعنی دا یو ډېر غیر مسلکي کار ده. او اتمر صاحب د تیزا پاشل او پاکله ویلې د کمونستان په وخت کې د دې لپاره چې دغه جهاد د شوروي مقابل کې بدنام کی د یاره د خار او استخباراتي کړی تیزا پاشي او دا مسایل کول، حال دا چې د مجاهدینو په کمپونو کې جنتیان او لکان منظم درسونه روان او اول تک د دغه جهاد په وخت کې د مبارزه یعنی تحصیل تعلیم پک لده ادامه دلو 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 سخته یو که یعنی پا دی مانا چه مجایدین که دی بلی باور دلو خود ده سایز دی بل طرف نو. او دی اواقب پره شیور سبایت وای چه با دی که شک نشده دی تحصیل پره، یعنی اواقب دوره منفی دی چه یوارز تحصیل پا یوارز دست جبرانی گی نه کلا چه یوارز لاس برکو اغا پا یوارز نکی گی اغیت حد دقل کارشناسان وای چه اغه ته شپږ ورځې په کار دي. یعنی که چیرې موږ 2 کال تحصیل نه پاس پاتې کیږو، یو کلم د کورونا د لپاره موږ پاس پاتې شو ځنه، یعنی 3 کال، یعنی په دې کې تقریبا 15 کال ضرورت لري چې د بست جبران کو، یعنی په دې کې باید موږ شپږ ورځې تحصیل او کوچنده مرحله ته ورسیږو. یعنی دا د هر نگاه نه غدي، یعنی تاثیرات ډېر منفی دي او پاکستاني جبران کیږي نه. او بل مشکل دا ده چې کله امتحان دي د تحصیل نه لري شي، دلته دوی ځانته یو کری سیستم جوړي یا اکثر دوی واده کیږي. بیرته چې دغه مکاتب هم شروع شي، دوی یو ډېره برخه، یعنی اته ډېر څلوېښت برخه دوی بیرته تحصیل د تعلیم او تحصیل ته واده کیږي، نه ځکه نه وي آماده، ځکه دوی هغه سیستم سره بیا عیار کیږي نه. او هغه جامعه چې یعنی د روب انکشاف یا پسمانده ممالک چې دي ته یو اقتصادي نظر دقیقت مشخصه دغه ده چې په اجتماع کې ښځې فعال نه وي، یعنی په خپل برخه کې په مغو کوم ځای چې د ښځو کار نه وي په هغې کې ښځې فعال نه وي، یعنی دا اجتماع چې ده یو وقب مانده اجتماع ده در روش نکوي. او دا داسې معنا لري چې په بدن کې تقریبا 50-60% فعال نه وي.
مایر صاحب، دا ستاسو خبرې دقیقې دي، لیکن طالبانو حتی د امنیت شورا د اعلامیې په ځواب کې چې د خپل د بهرنیو چارو له د وزارت له ادرسه کومه اعلامیه خبره کړه، په یوه کې حتی همدې موضوع ته بیخي اشاره هم ونه کړه، یعنی نور موضوعات یې یاد کړل کنه. یعنی دلته د هغه افغانان چې لیک لوست دي، هغه افغانان چې دا وطن په ګران دی، هغه افغانان چې د دې وطن خیر غواړي، هغوی باید څه فکر وکړي او کوم سوالونه په خپل ذهن کې راوګرځي؟
شیور سره اول مسله خدا ده چې کله موږ یو نظر ورکو ما مخ ولې سیاسي تفاهم په نظر کې ونیسو، ځینې ځکه کوم نظر ورکو ما یعنی په دې باور یم چې دا خبره چې کوم ان شاء الله زه به خلکو ته ملات ته او خدای ته یعنی په دې کې هغه نه عموم معلومات نه وم زه به دغه واقعیتونه بیان کړم او دا زموږ وظیفه ده. حال دا چې دغه اجتماعي مسایل لسی دي چې هغه ته هر طرف سره انکشاف ورکول شي، دا کیفي مسایل او هغه ده خاصیت ده. اوس کته چیرې ماته یو موضوع را کې ماته وایي چې مایر صاحب په دې حق له ماته 15 منفي نظر ورته، یعنی منفي طرف ته بوزه، زه تاسو ته لس منفي نظر در کول شم، اره موضوع چې تاسو وخی او هغه ته 15 مثبت هم پیدا کول شم. یعنی
تاسو مطلب دا ده چې د اعلامیه کې نه، اعلامیه کې اصلي موضوع د امنیت شورا په غونډه کې نړیوال ورته وایي مکتبونه خلاص کړه، د شوزو انجونو حقوق ورکړه، لیکن په اعلامیه کې ستې اشاره نه ده شوې. آیا دا یو نیمګړې اعلامیه ده که دوی نه غواړي چې دا موضوع یاد کړي؟ حتی زه یو بل موضوع هم تاسو ته یاد کړم، په وروستیو کې له طلوع نیوز سره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مجاهد اوږده مرکه لرله، مثلا کله چې د تعلیم موضوع یاد شو له دې پیغلی شو، هلته ډېرو خلکو پوښتنې وکړې، تاسو په کابل کې ژوند کوي او د طالبانو له دریځه دفاع هم کوي، ولې دا موضوع باندې دوی سترګې پټوي؟
شیبر صاحب د مجاهد صاحب مرکه مکمل ما واورېدله او دغه غونډه هم چې وه دا هم تقریبا مکمل واورېدله. په دغه غونډه کې هم داسې برخورد وشو په ډېرو ځایو کې چې ما داسې احساس کولو کله مې ځان ته سوال داسې کوښتنو ته پیدا شوله چې د خلک مسلکي نه دي، د مفاهیم په مفاهیم باندې پوهېږي نه، او کله کله داسې برخورد کوي چې متضاد د خپل دغه کوم اصول شي دغه خلاف روان دي. خو بیا هم د ځان سوال چې نه، دا کسان پوهېږي، دا مسلکي خلک دي، خودی د خپل منافع مطابق تعریف کوي، یعنی دا موضوع تعریفي. د مثال په ډول مخکې اتمر سره یاد کړل د قومي حکومت،
دا موضوع د تعلیم ده، دا خو بیا بحث بلی خواته زی، بحث بلی خواته. موضوع د تعلیم ده، د تعلیم له مسلې طالبان ولی ځانونه بس نړیوال ورته وای وای حکومت په رسمیت نه پیژنه، امکان چې په رسمیت ونه پیژنه افغانستان د قهقرا په خوا روان شي، د افغانستان ممکن ثبات لمنځه لاړ شي، دغه نسبي ثبات چې مراغلی دی په طالبانو ممکن ډېر سخت بندیزونه ولګول سي، د افغانستان وضعیت نور هم خراب شي، د تعلیم د علمی عواقب تاسو هم تشریح کړل، مخکې اتمر صاحب هم توضیح کړل، لیکن دوی دا مسله نه یادی. په هر حال اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه فعلي وضعیت چې په دې شکل باندې روان دی آینده څنګه تاسو ته ښکاري؟ آیا فکر کوئ بیا هم که سم یو څه تکرار سوال دی، خو بیا هم فکر کوئ چې د افغانان په خپلو کې سره یو څه نظرونه سره نږدې کې چې یو بل ته له جنو غوښتنو تیر شي او نتیجه دا شي چې افغانستان دایمي ثبات خواته روان شي؟
وري دلته اوس طالبان باید نړیوال غوښتنې ومني. طالبان ته پکار ده چې دوی یو قدم مخته ولاړ شي. دا چې زه دا نه منم، هغه نه منم، هغه نه منم، څه چې زه وایم دا ټول رښتیا خبرې دي، دا خپله د منطق نه لرې خبره ده چې هر څوک په خپل خبره مایانې او وایي چې دا کوم خبره چې زه کوم دا صحیح خبره ده او تاسو باید دا خبره ومنئ. دا افغانستان انزوا ته بیي، دا افغانستان بدو حالاتو ته بیي، دا افغانستان تجدیدیي، دا افغانستان اوس هم دغه امکان شته دی چې اول خو دغه د بشري مسایلو مرسته دی چې نړیوال اوس دومره په طالبانو باندې فکر نه کوي، په دې باندې فکر کوي چې دننه په افغانستان کې تر 10 میلیونه پورې محتاج خلک دي، په اضطراري حالت کې دي، په فقر کې دي، کار نه لري. که دلته اوس زه پوښتنه وکړم د معیار صاحب نه، که دومره اسلامی مسائل په نظر کې نیول کیږي، هغه خزه چې د ننبایی په مخ کې تر نیمو شپو پورې د یو مړی ډوډۍ په خاطر ناست دي، د دوی حجاب او د دوی د خزه احترام او دا چې موږ وایي د خزه د احترام خاطر، د هغه خزه احترام چې هغه د کراچی تر شا ولاړه ده او 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 ترکاری خرڅوي، د هغه خزه احترام چیرته دی کوم چې د سړک په غاړه ناست دی بوټان رنګوي؟ نو راځئ تاسو هغه ته اول جواب پیدا کی چې مونږ د خوځو د احترام خاطر د دوی عفت او عزت د خوند کېدو په خاطر دغه تصمیم نیولای تر څو چې دغه ټول شرایط آماده نشي مونږ تعلیم ته اجازه نه ورکو. که تاسو دغه شیان تنظیمولی شي بیا ستاسو خبره سیده. نو که ستاسو څه ورته راشم افغانستان به انزوا ته لاړ شي. اوس هم د دې دپاره چې ملګري ملتونه او نړیوال د دې لیواله دي چې د غریبو بېواسو محتاجو فقیرو کسانو سره مرسته وکړي، دغه فرصت او زمینه طالبانو ته مساعد دی چې دوی د دغه نه د یو فرصت په حیث استفاده وکړي او نړیوالو سره دوی خپل روابط جوړ کړي. تاسې وګورئ کله چې عرب جاهلیت کې، یعنی کله چې په عرب کې دومره جاهلیت رامنځته شو چې دوی خپل لورګانې ژوندي ښخول، نو هغه وخت کې خدای دوی ته پیغمبر واستو. نو تاسې وګورئ چې دا د ښځو مسله، د نجونو مسله، حتی زمونږ شریعت ته خدای ته څومره مهمه خبره دی چې په نور هېڅ شي کې هغه پیغمبر وانستو، لیکن کله چې عرب جاهل دوی خپل لورګانې ښخولې، نو هغه وخت چې دوی ته پیغمبر راوستو. نو اوس دا نه اسلامي سبغه لري، نه شرعي سبغه لري، نه بشري سبغه لري.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
منن یو اوریدونکو انتظار پاتې شو د زنګ وهلې د آزاد سبو بخشي. تاسو به بیا راشم د دې اوریدونکو سرګندونې هم سره اورو. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ز سیف الله خاموش د زابل ولایت می تاسو سره تماسیم ولې. سلامونه تاسو ملونو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته
مهرباني.
مننه. زما یو نظر داسې دی، نه پوهېږو موږ خپله د عام وګړي موږ نه پوهېږو چې د بین الملل او نړیوال د دغه افغانستان له ولس سره کومه تضاد یو کوم ستونزه مشکل لري، او که د دې نظام له کړنو سره او دا خو داسې چلند کېږي که د نظام راواخلم له موږ سره ستونزې لري، که نړیوال راواخلم له موږ سره ستونزې مشکلات لري. د ډېرو ټولو ستونزو مشکلاتو کړاوونو زغمونکي عام ولس ده او ملکي وګړي دي. خو پاتې سوم د ښځو خبره، ښځې ډاکټرې ته ضرورت شته. مثلا همدا اوس که تاسو معلومات وکړي په جنایي بخش کې په نظام کې زنانه شته، هلته اجازه شته ورته، دلته ښوونځي ته اجازه نه شته ورته، موږ نه پوهېږو. هلته اجازه یې دلته د تعلیم کوي ورته اجازه نه ورکوي. موږ دې پوښتنې جواب چا موږ ته نه درکړی چې په څه خاطر. واضح باید دولت وایي چې په دغو دلایلو سره موږ ښځو ته اجازه نه ورکوو د کار او د تعلیم. او که امر ثانی د امر ثانی تر څه وخت امر ثانی ده، دا تر کوم امر ثانی د امر ثانی به د وخت موقت وخت د پاره وو. دوی په عموم کې امر ثانی معلوم نه ده، تر امر ثانی پورې تر امر ثانی پورې. دلته دوی وايي موږ ټول شرایط د رسمیت پیژندلو پوره کړی دي ورته، دا ادعا کوي. هلته نړیوال وایي دوی د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړی. رسمیت پیژندل که په پټه سي په پټه پیژندل سوی ده. 40 ملیون ډالر روان دي، هغه خبره مشکل نه لري. نور بخشو کې ټول روان دي، پاسپورتونه او کوم شان چې مثلا هغه دغه جمهوریت چلیږي په هغه نامه مختزي خپل کوي، مالیات او محصولونه او په پولیس باندې لاسنګي زور او زیاتۍ دا ټول روان ده. موږ نه پوهېږو که خپل دولت موږ هم له ولس سره راخیستې ده، که نور دیم له ولس سره راخیستې ده. دغه موږ هم ټول ولس حیران یو، که هر درد ده، که هر کړاو ده، که هر زغم ده، که هر ستونزه هر مشکل ده په دې ولس باندې راځي، که بیکاري ده، که غریبي ده، که داسې خویندې مو لیدلې دي په بازار کې راوځي خیر ټولوي، یو شیخ پروشي په هغه باندې نه شرمېږي. هلته بیا دا نه وایي چې دا ښځو حقوق چیرته دي، او دلته بیا وایي چې تعلیم ته دي نه ځي، دا دلته بیا وایي کار ته دي نه ځي. موږ په دې بخش کې چې هغه د ښځو ضرورت وي اړتیا وي په هغه بخش کې موږ موافقو چې باید زنانه کار وکړي. د دې په ځای څوک غواړي چې یو خپل زنانه مریض مور خور یا اولاد زنانه مریض نارینه ته ورولي؟ دا څوک غواړي؟ څوک غواړي چې خپل مریض نور ملکونو ته ولیږي؟ نو هر خوا کې افغانان ستونزو سره مخ دي. موږ ورته حیران پاتې ورو.
خاموش کوله مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. آزاد صاحب که تاسو تراشم د دې اوریدونکو څرګندونې مو هم واورېدې، د ستونزو د حل خاطر البته مخکې تاسو د معیار صاحب ځینې خبرې رد کړې، معیار صاحب ځینې ستاسو خبرې رد کړې، لیکن څه فکر کوئ چې کله دغه زمینه برابرېدی شي چې افغانان په سیاسي لحاظ باندې خپل وطن رد نه کړي؟ یعنی د وطن ګټې ته لومړی ټوب ورکي. آزاد صاحب
د افغانیت تعریف وسي نو هغه تر ما تاسو بهتره معلومه ده. ژور بحث دی چې افغانیت څه ته وایي او د افغانستان ملي ګټې څه ډول باید خوندي سي یا څونه یو څوک ورته وفادار وي. چې هغه له بده مره په ډېرو کم افغانانو کې لیدل کېږي، ځکه هغه سیاسي شعور ډېر ټیټ دی او څوک چې نه په واک کې دي هغه خو بیخي د فکر تفکر نه لري. مخکې یادونه وسوله چې دلته ټول اکیډمیک ملګري سره راکود یو اکیډمیک هغه دی محیط دی په دې اکیډمیک محیط چاپېریال باندې چاپېریال کې باید دننه خبرې وشي. نو په اکیډمیک چاپېریال کې باید په ډېرې سپینسترګۍ د دغسې جهالت دغسې ظلم د دغسې جبر توجیه ونیسي. زه تاسو په مستند وایم، ګورئ خبره د ښځو د تعلیم نه ده چې د ښځو زده کړو ده، خبره د افغانستان د تعلیم ده. د افغانستان د زده کړو ده طالبان د زده کړو سره مطلقا دښمني راخیستې ده او افغانستان هر ورځ پیړۍ شاته بیایي. د بیلګې په توګه کابو کال وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ډېر په ښکاره وویل چې د پوهنتونونو کې د استادانو د مقررې هغه معیار څه دی، هغه چا چې دوه درې چاودنې کړې دي دغه امتیاز تر ټولو لوړ دی. په ډېر ښکاره همدغه د لوړ زده کړو وزیر وویل چې په پوهنتونونو کې د استادانو هغه الکا چې د جمهوریت رئیس په پوهنتون کې استادان دي هغه باید فلټر شي. په یو کې داسې کسان چې هغه د جهاد او طالبانو سره مثلا هم فکر نه وي هغه باید پوهنتونو وایستل شي. دا په ډېر ښکاره وویل شول چې په پوهنتونونو کې هغه د پوهنتون رئیس ستاسو هغه د کابل د پوهنتون څوک رئیس ټاکلی دی هغه څرګندونې به ستاسو په یاد وي چې ساينسي مضامینو باندې نقد وکړي او دلته اسلامي نصاب یې خینو ودا به اسلامي نصاب راځي. یعنی د تعلیم سره دښمنی او د راپورونو لمخه یوازې د کابل پوهنتون هغه اکثر استادان نه هواده وتلي. تاسو فکر وکړئ همدارنګه معلمین له هواده وتله، هغه روشن فکر چې په تیر شلو کلونو کې د دوی او هغه اکثر د هواده وتلي او باقي دې شته د هواده د وتو هڅه کوي. هغه چې یو ورووږي یو ځای چې یو مناسب د افغانستان د ژوند په تناسب باندې یو بهتره ژوند ولدي هغه بیا کله راځي اولادونه یې بیا کله راځي. افغانستان مطلق جهالت ته تیل وهي. په دې په دا د سیاسي بحث خبره نه ده چې دلته به سیاسي نزاکتونه ته وکړل سي اکیډمي چاپېریال ته وکړي. دلته د څلور څلوېښت میلیونونو انسانانو د ژوند مسله ده. طالب مطلق جاهل دی، طالب مطلق د افغانستان د افغانستان سره دښمني لري، د افغانستان د خلکو سره د زده کړو دښمن دی. دا اوس موږ وینو او د خاموشه د خبرو په حق لبانې دا درد د درک وړ دی، دا درد موږ احساسو. دا واقعیت هم دغه دی د افغانانو سره تر ټولو لوی دښمني طالبان یعنی خپل افغانان کوي. هیڅ هیواد په نړۍ کې هیڅ هیواد د بل هیواد د ګټو د فارغ خپل ګټې نه قربانوي. هر هیواد خپل ګټې لري او خپل ګټو ته په کتو خپل داخلي او بهرنۍ پالیسي پلي کوي. د نړیوالو څخه اصلا د یو یادول لا مناسب نه دی چې موږ ګیلاز نه وکړو یا توقع نه ولرو. د نن په افغانستان کې چې ستاسو پښتانه هم په دې کې راخلما د افغانان چې کله به وتوانی چې د افغانستان ملي ګټې ته ژمن پاتې شي او د پیپو تغیر باندې راټول شي، له بده مرغه دغه مسله ورځ تر بلې دا وطن لا زیاتېږي. وطن ځکه زیاتېږي چې سیاسي شعور هغه مال یو څوک لرلی شي چې هغه د لوړې زده کړې ولري، هغه د پوره زده کړې ولري. او د زده کړو سره دښمني هر ورځ روانه ده. زده کړو څخه افغانان هر ورځ محرومه کېږي. کله چې د زده کړو څخه محرومه کېږي د سیاسي شعور څخه محرومه کېږي. کله چې څوک سیاسي شعور نه لري هغه نه توانېږي خپل د هېواد او د ملت ملي ارزښتونه تعریف
کړي. مننه استاد صاحب، د دې له خاطر چې دا بحث تر ډېره پورې د امنیت شورا د غونډې په ارتباط دی، د بیرته په دې غونډې ته داسې راوګرځو چې د سیاسي چارو کتونکي عمر داوودزی ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په ارتباط او د ورته نورو غونډو د اهمیت په ارتباط وویل. دا څرګندونې سره اورو بیا بحث ته راګرځو.
دا غونډه هم مهمه ده، د دینه مخکې غونډه هم مهمه وي او د دینه پس به هم وي. د می په میاشت کې ملګرو ملتونو سرمنشي په توها کې غونډه ونیوله چې ټول هغه ملکونه چې خاص استازي لري افغانستان لپاره هغه میلمه کړي وو. بیا د هغې نه پس په امنیت شورا کې بحث وشو. بیا هلته اعلان وشو چې په یوویشتم د جون به د بندو دروازو یو غونډه وي. نو دا غونډه داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یو خښته په بله خښته کې دی. د دې معنا دا ده چې په طالبانو باندې ورځ په ورځ به فشار ډیریږي. یعنی د مری طالبان مشران باندې تحریمات به ډیریږي، خو د دې په څنګ کې تعامل به جریان لري او د دې هرې غونډې نه پس به بیا دوی یو میکانیزم باندې بحث کوي چې د دې غونډې پایلې څنګه طالبانو ته ابلاغ کړي، څنګه یې ورورسي چې هغوی متوجه شي چې په دا کوم لار چې روان دي دا د نړۍ سره د مخالفت لاره ده. یعنی دلته دوه اړخه کې طالبان مخالفت کې روان دي، یو خپل ملت کې، ملت یې په طالب او غیر طالب تقسیم کړی دی. طالب خو خپل یو اقلیت دی، ملت خو ډېر لوی اکثریت دی، دا تقسیم یې راوستی. بل خواته په نړۍ کې اوس خو تقریبا هیڅ هیواد د دوی څنګ ته نه دی ولاړ، که ولاړو خو چا به په رسمیت پیژندلی و.
د عمر داوزی څرګندونې وې. مایار صاحب څه فکر کوي چې دا رقم نورې غونډې هم که جوړې شي په افغانستان کې به او طالبان هم له خپل دریځه پشا نه شي، ستونزې به ورسره زیاتې نه شي او که زیاتې شي حل لاره به یې څه وي؟
شبر صاحب زما په نظر یعنی بهترین فرصت هم دې ته برابر شوی ده. یعنی یوې نقطې ته راغلی دي، یعنی یوه آسانه نقطې ته، یعنی په دې باندې سازمان ملل هم راضي کیږي او دغه شرط د رسمیت پیژندل لپاره هم څو قدم مخته ځو. په دې باندې ملت هم راضي کیږي او موږ تاسو د کوم کسان چې په دې اړه کې هم نظر یو او په دې باندې میس کې، یعنی دا به یعنی بهترین شرایط وي د دې لپاره چې هم موږ په رسمیت پیژندل شو او هم خپل یعنی د دې موږ یعنی ملي ګټې دي تحصیلات مثلا. یعنی شبر سه واقعا زه ډیر خسته کیږم چې کله یوسف مانا نور په اکثریت رسانو کې د پښتنه کېږي د نجونو د زده کړې په اړه، خو زه د دې نه دفاع نه شم کولای. ځین وخت ډېر راغلی دی چې دا مشکل نور باید هر شي هم رسانی وي، که اقتصادي رقم مشکل و، که کلتوري و، یا که انصاب مسله و، دا اوس باید حل شوي. یعنی تر هغه باید شروع شي. چې بس که اجازه وي ګوره، دلته په دې غونډه کې نور ډېر مهم مسایل مطرح شوي دي او په ډېر عجیب شکل مطرح شوي دي. مثلا مطلق قومي نظام حکومت یاد کړی ده. یعنی دا ډیر عجیب ده چې مثلا د دومره یو غټ سازمان د طرف دا مسله یا دیگه قومي حکومت یا دیگه حال ده چې د اکثریت و اقلیت بس، د قومي اکثریت و اقلیت بس دلته مطرح شو، چې یعنی دا یو سیاسي منطق اصلا نه لري. د اقلیت او اکثریت یعنی قومي نگانه، یعنی دا په خپل دموکراسي کې یعنی وجود نه لري. یعنی اقلیتونه او اکثریتونه یعنی کچری سره قوم ته
مایر سه په دې برخه کې چې کله د ملګرو ملتونو مخکې هم نظر سرګن کړی دی، هغه دا وایي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت په هیڅ نړیوال چوکاټ برابر نه دی. حتی یو لوی جرګه هم نه دراغوشتې چې دوی حکومت تایید کړي، یو اساسي قانون نه لري، حتی دوی خدای انتقاد هم پی کوي چې پایتخت نه لري، نیمه په قندار کې ناستې، نیمه په کابل کې ناستې. دغه شان بیا دې ته زمینه برابره ایسي د افغانستان غوندې یو وطن چې مختلف قومونه و پکې ژوند کوي، دوی دې ته ترجیح ورکړي او یا دا وړاندیز وکړي چې د یوې موقتې مودې لپاره په کار ده شي د ټولو افغانانو په استازیتوب یوه اداره رامنځته شي تر څو د افغانانو مشکلات حل شي. فکر نه کوي چې اصلي ستونزه په دې کې هم ده؟ خپله طالبان هم دا وایي چې نه پوهېدو چې کابل ته ننوځو او که داخل نه شو، خو د دې له خاطر چې امنیت خراب نه شي داخل شو، له هغه وروسته چې داخل شو حکومت یې قبضه کړو. دغه ستونزه هم شته. مایر
بس قانونی چوکات چې دغه نظام شکلونه مختلف دي. یعنی سید چې هغه وختیره مسله ده، یعنی موږ ابل نظام هم چې کله امریکایانو د دومره هوادونو سره افغانستان باندې حمله وکړه، یعنی هم دومره پیشرفتونه چې په دوه کالو کې طالبانو یوازې وکل، یعنی هغوی ونشو کولی چې په اولو کلونو کې حتی یو نفرم آماده کړي. یعنی دا یو هغه ده وخت گیره مسله ده. خود ما اشاره یعنی دا مسایل و، ولی د دومره غټ سازمان د طرفه غیر مسلکي مسایل مثلا یا دیگی او د خپل اصول خلاف مسایل مطرح کیږي. مثلا وایي چې د حکومت مردانه ده، حالا چې دوی په خپل اصول کې راضي، یعنی زنانه او مردانه کارونه د خپل تقسیمي چې ظریف او واړه کارونه زنانه دي او ثقيل او غټ لوی کارونه چې د مردانه دي. سیاست یو واقع کار ده، یو ثقيل کار ده. دلته د اتوب د استعمال مسله راځي، د دوو هوادونو د جنگ مسله راځي. آیا
د خدا ټوله دنیا په وی خوروان و؟ مایر سپ ټوله دنیا په یو خوروان ده، مش په بل خوروان یو. اتمر سپ ته د مایر سپ د سرګندونو په باره کې کستا سو نظر وخت
ګوري. واقعا دلته یو جفا شوی د پښتنو د قوم سره، او په دې اعلامیه کې دې راغلی چې طالبان پښتون محور دي. تا طالبان پښتانه د پښتنو نمائندگان نه دي او پښتون خو تقریبا 30 میلیونه اخو او دیخو ولست او دا ډله خو د پښتنو نمائندگی نه کوي چې اوس دغه ډله هم په پښتنو باندې دوی راړي دوی طالبان داسې یوه ډله ده چې تاسې وینئ په هیڅ نوه دوی نمائندگی د پښتنو نه کوي دی کې به پښتانه وي لیکن په دې معنا نه دی چې دوی د پښتنو نمائندگان دا یعنی ما د پاره حداقل ډېر آزار ورکوونکی یو خبر دی چې زه په دې باندې بیا متاسف یم چې بیا پښتنو باندې دوی یو ګزار وکړ په یوازې د دې چې هغه حقایقو ته دوی ولاړ شي په یوازې د دې چې وګوري چې تروریزم د کوم ځای نه راغلی د تروریزم جرړې چیرته دي آیا دا قومي جرړې لري او یا که دا یو ډله ده یو سازمان دی چې د دې شاته لوی لوی استخبارات ولاړ دا ګناه بیا ولې پښتون بېچاره باندې خلک اچوي او داسې فکر کوي چې طالبان د پښتنو نمائندگان دي زه دې ټکي سره کاملا مخالف یم طالبان د پښتنو نمائندگان نه دي پښتانه بیل دي پښتنو باعزته قوم دی د پوهان شته دانشمندان شته شاعران شته سیاستوال شته خوبپوه کسان شته لکه د افغانستان نور قومونه غوندې نور شریف قومونه غوندې لکه هزاره او ازبک ترکمن بلوچ او ایواق او تاجک پښتانه په افغانستان کې دغسې قوم دی لطفا دغه تور دی په پښتنو باندې نه پورې کوي چې طالبان د پښتنو نمائندگان یا د طالبان فکر د پښتون فکر دی.
مننه اتمر صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم د دې امنیت شورا د غونډې په برخه کې چې مایار صاحب هم اشاره ورته وکړه او اتمر صاحب هم تاسو څه پیور زیاتوئ؟
مایار صاحب یادونه هم وکړه چې د امنیت شورا په غونډه څرګندونه نیوکې درلودې چې د ظریف کار او د ثقیل کار یادونه وکړه او د اټم یادونه وکړه نو چې د اټم بحث دی اټم داسې نه دی چې ملالې په مدرسه کې جوړ کړي د همدغه زده کړو د لارو په هیوادونو اټم ترلاسه کړی دی بل بحث دی چې په اوسني عصر کې طالبانو باندې چې کوم بریدونه دا اوس سوي دي هوایي بریدونه ډرون بریدونه دا په خلیج کې منځني ختیځ کې ناست یا په کښتوی کې ناست یا په نورو هیوادونو کې ناست ډېرې پیغلې نجونې په یو بټن باندې طالبانو باندې حمله کړې لکه یو بټن باندې یو سویچ ټینګ کړی دی او الزاویری وجود یې دی غوړ کړی دی دا د جنګونو کې اوس کېږي د جنګونو نه دي چې ټمبم به څو پښه اخلي او په نارینه کې ډېر فزیکي توان دی او په ښځه کې توان نه خو دغه بدبختانه دغه ډول طالبان خپل مسایل دغه رقم توجیه کوي د پښتو مسله چې راغله طالبان دا ټول ښکاره خبره ده د ځینې خلکو کاغه په ملګر ملتونو شورا کې چې وي یا که نور غدګان وي بدبختانه د افغانستان د مسایلو سره بلد نه دي او دومره څېړنو تحقیقات نه دي کړي طالبان یو ایدیالوژي ده د طالبانو د القاعده او د داعش او همدارنګ د نورو ترهګری ډلو کاغه ترکمنستان هغه وی ترهګری ډلې وی کاغه ازبکستان وی کاغه لشکره توې به وجه شمه باندې او پاکستاني طالبان دا یو ایدیالوژي ده د هیڅ پیټروګ ان کار نه شي کولای په هیڅ ان وان یو څو زره کسان او 500 زره د دې په وینا چې په تاویا زره کسان دغه ملګری ملتونو د امنیت شورا د راپور لمخې چې اویا زره طالبان دي اویا زره طالبان په هیڅ انوان د اویا او میلیونو انسانانو هغه نشي کولای چې څو نشي کولای چې څلوېښت میلیونه پښتانه یوازې د خطا اخوات دي نو لهذا دا په دې باندې هغه د معلوماتو د کمښت وجه ده بدبختانه او دا نشي کولای چې یعنی دا تاپه دی ولګیږي همدارنګه لکه چې په تیره کې دوستم او جمعیت دو خلکو د تاجکانو سره څوب نسوي کولای طالبان د پښتنو سره څوب نسوي کولای لکه څه چې مهم دي څه چې مهم دي هغه دا دي چې په نړیوال سټیج باندې پښتانه په ځانګړي توګه د ټولو ډیر قرباني هم پښتانه دي اول مکاتب هم د دې په سیمه کې باندې ټول په تیر شو کولو کې ټول و هم دی ورل سول نن هم چې څونه هغه هدفي وژنې کیږي ډیرای به خلک پښتنو په سیمه کې هغه مدني فعالین چې د دې په مابس کې باندې کیږي واځي په دې باندې چې هغه کټولني د سړي باندې سالم نخت کوي اکثره پښتانه دي نو هغه پښتانه چې څنګه ټول په غربي هوادونو کې دی په تیرو دغه دوه کلو کې راغلي د شمیر هغه کولای شي چې د خپل هواد او د خپل خلکو لپاره په دغه هوادونو کې سناسه لابي وکړي او د خلکو یا د هغه هوادونو هغه دریس فکر یا معلومات یا په پالیسی کې تغییر راولي. په ټوله کې په لنډه کې باید وویل شي چې د ملګرو ملتونو دغه ناسته هم د تیرو نورو نړیوالو ناست تیر وکه په ترکیه کې وکه د ملګرو ملتونو کاغه د متحده ایالاتونو د امنیت د شورا یا د افغانستان په د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ناستې وي یا کاغه د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې د افغانستان پارلمان یا د هر غربي یا غیر غربي بهرني هیواد کوم څرګندونې وي همدا خبرې وي همدا تکراري وي که طالبان انجینر ته د کار اجازه ونه کړي او د زده کړې اجازه ونه کړي اجازه ونه کړي نو دوی پرسمیتونه پیژندل شي. نو لهذا اوس مهال دغه ناستې تاثیر نه لیدل کېږي تر هغو پورې چې هغه هیوادونه په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه چې کومې اړیکې د طالبانو سره لري او د تېرو درې میاشتو د طالبانو د ملي امنیت وبخښې د هغه استخباراته جی ڈی آئی ورته وایي د یو مشر وسیق په قطر کې پرو د درې میاشتې د والتر امریکایانو سره لیده کاته کوي هلته پیسې روانې دي. نو په دغه اړیکو کې یا په دغه پالیسیو کې په دغه دریځ کې تغییر راشي هلته به تغییر راځي که نه د ملګرو ملتونو په ناستو
مننه استاد صاحب. د دې له خطره چې د بحث روسیو شیبو ته رسېدلی یو اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي چې تغییر راشي لکه څرنګه چې آزاد صاحب یو نظر ورکړ؟
زمار داسې دی چې نړیوال هم صادقانه عمل نه کوي، مخصوصا دغه زبر ځواکونه امریکا او د دې ملګري هیوادونه دوی کجدار او مریض برخورد کوي. او لکه چې آزاد صاحب په ځینو مسایلو باندې اشاره ورته وکړه، کله چې دوی پیسې ورته لیږي، کله چې د دوی معاونه ریاست استخبارات رزی دوی سره ویني، کله چې دوی پټ اړیکې سره لري، کله چې دوی پټ سفرونه کوي زیو رزی، کله
چې احمد خیبو بخشي خو کداغه پیسې ونه امریکایان ونه لیشي، نو خو په افغانستان کې هم فقر زیات شوی دی، نو هم خلکو څه ګناه کړی دی؟
زما هدف دغه 30 میلیونه نه دی، دغه نور ناستې چې هغه ته اشاره وسو په قطر کې چې دغه امریکایان راځي د استخباراتو معاون راځي د استخباراتو رئیس راځي، بیا د کابل نه ورځي، بیا د ملي دفاع وزیر ورځي، بیا د پی وزیر داخله ورځي.
ازادي راډیو دا راپورونه نه تاییدوي
ګورې په دننه په کابل کې دا سراج الدین اقانی سره چې د امریکا نمائنده ناستو دا خو تاییدوي، د دې خو اخبارونه وتلي دغه کسانو سره خو دوی
بیا په دې اتمر صاحب خو باید خبرې خو وشي.
ګورې خبرې خو وشي، لیکن په هغه ستراتیژي باندې خبرې وشي کوم چې دغه اعلامیې دوی صادرې دي، او خانه بیا خیوانه دغه خبرې کوي اوس د طالبانو پسې، یا د دا نه کوي یا د هغه نه کوي.
مننه اتمر صاحب. مایار صاحب نظر به مواخلم چې دوی څه وایي؟ مایار صاحب څه باید وشي؟ وخت کم دی، تقریبا یو 1.5 ثانیې لرو. څلور صاحب
شیور صاحب آزاد مخکې د نقد خبرو که نقد یو ډېر ښه سالم کار دی، خو زه دا وایم چې آزاد صاحب نقد به کوو خو نقد به نه وهو. دا به یو چوکات کې د کلاسیک میډیا ترازی د ځینې اصطلاحات دي چې هغه قید هغه باید ونیول شي. خو په هر حال د
خیر تاسو چې په خپل منځ کې سره جوړیږي، نو د افغانستان مسله به څرنګه حل شي؟ و مایر صاحب خو تاسو نظر واخلم لطفا. نه مهرباني،
نظر دا چې دی ویلې چې طالبان پښتانه دي یا نه دي، خو په هر حال طالبان اکثریت پښتانه دي په دې شک نشته. خو طالبان یو هغه جریان نه ده، یو مقاومي جریان نه ده، یو انقلابي جریان ده. په دې مبارزه کې چې هر چا سهم درلود، که ازبک وي، که تاجک وي، که هزاره وي، که ترڅ وي، هغوی یو دوست په نظام کې سهم لري، او د یو انقلابي دوه کلن یا د یو انقلابي هغه ده نظام ده چې انشاءالله ملکي طرف ته مونږ ځو. ته دې پورې زه اتمر سه آزاد چې سه موافق یم، او دا چې د یو ډلې یو نظام ته یو مبارز هغه مبارزینو ته چې اشغالګران د زرګون کیلومتره لرې راغلي.
نه نه
دته تورزم وای کنه یره دی امریکا
اخر بیا بل موضوع شم دا به تر دې چې دیو موضوع سره موافق شوي. بس په دې هله باندې چې نور افغان انجلی مکتب ته لاړ شي، د خبرونه رانغاړو تر بل خبرونه مزاحمت شي، ور په خدای سپارم.
یاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکور وندے تشوم خودن نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا دیرا زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں